شنونده عزیز سپاسفراوان که تا حالا با رادیو زدی بودین و حالا همکارم سفیولا استانگزی با شما از به یک برنامه دیگه به زبان پشتو.
بله فریبا وحیدی مننه کوم وخت افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دغه خبرونه تر څلور تر پنځو بجو دوام کوي. د دوی مینیمای ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړي شوې. خو په لومړی نیمای کې راپورونه او خبرونه ورې په مهمو راپورونو کې ورشي. ولسی جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملی ګام بولي. او ورې چې د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاونو د اوږدوالي له امله سهارایي محاکمو ته مراجعه کوي. نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنی خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری چې پرون په فرانسې کې د بایسکل چلونې د مسابقې پر مهال ژوبل شوی او روغتون ته وړل شوی او اوس یې وضعیت ښه بلل شوی دی. د افغانستان خبرونه به لومړی سید کمال شاه عارف در واوروي.
فسر کې د خبرونو سرچکه د افغانستان ولسمشر کې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملی ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر کې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر ورستي غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنۍ عملی ګام بولي. د ولسمشر کې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي رادیو سره خبرو کې د افغان حکومت دغه کار یو پرځای او مناسب اقدام وباله. شاغلي عرفان زیاته کړی چې افغان حکومت اړ دی چې نور په هیواد کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباد څخه غوښتي چې د افغان طالبانو لملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسول په هدف د افغانستان سره مرسته وکړي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر پیرس سره د افغانستان پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو خبري وکړه. د افغان حکومت اجرا ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ولسیبه چې اجرا مشر عبدالله عبدالله برېټانیا د افغانستان یو ستراتیژیک متحد هیواد وباله او د نوي سفیر سره د همکاریو ډاډ ورکړ. په اعلامیه کې ولسیبه چې په کابل کې د برېټانیا نوي سفیر د افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې په افغانستان کې د تکرارېدونکو بحران د مخنیوي په خاطر باید د انتخاباتو په سیستم کې تغیرات راوستل سي. اعلامیه زیاته وی چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان پر اړیکو، اقتصادي وضعیت او یو لړ نور موضوعاتو خبرې وسوي. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار د دریمي او دیارلسمي امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. د کابل امنیه قمانداني چارواکي دا ګام وروسته تر هغه پورته کوي چې تیر ورځ د یو شمېر رسنیو لخوا داسې راپورونه خپاره شول چې ګڼې د یادو حوزو امیرینو د یوې نجلۍ پر سر له یو بل سره شخړه کړې. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي نن په کابل کې د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خبر اعلان کړ چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادې موضوع د څېړلو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی.
مکتوب تعلیق به تعلیق آوردن
د دواړو حوزو د امیرینو د وظیفوي د ځنډولو مکتوب ماستولې دی چې د دواړو حوزو امیرینو وظیفې ځنډیدلې دي. موضوع تر څېړنې لاندې ده. شاغلی رحیمی هم دارنګ زیاته کړه چې په کابل کې په دې وروستیو کې د جنایي پیښو په ګراب کې هم 50% کموالی راغلی دی. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
اروپای چارواکو پر مسکو د یو تور لیست د برابرولو لکبله انتقاد کړی چې لمخیه د اروپای ټولنی سیاستوال مسکو ته سفر نسی کولای. په دغه لیست کې د نه اویا د نه اتیا کسانو نمونه راغلي. د اروپای ټولنی د بهرنی سیاست د دفتر بیان پرون وویل دغه اقدامات کاملا خپل سری دي چې توجیه کېدای نسی. په همدې حال کې د اروپای ټولنی د پارلمان مشر وویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم کموي. برلین ویلي چې په دې اړه له مسکو څخه وضاحت غواړي او زیاتوي هغه کسان چې په لیست کې نیول سوي حق لري پوسټ چې ولې نمونه په دې فهرست کې راغلي تر څو ورسته لازم قانوني اقدامات وکړای شي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دغه لیست چې د اروپایي ډیپلوماټانو نومونه پکښې راغلي د پنجشنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د هغو بندیزونو په ځواب کې برابر سوی چې له روسیې سره د کریمیا د الحاق یا هم د اوکراین د ختیځ په شخړه کې د روسیې د ګډون له کبله پر مسکو لګول سوي وو. په دې تور لیست کې د پارلمان هغه پخواني او برحاله غړي یا وزیران شامل کړل سوي چې په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله د دې هیواد پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کوي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استاد سټیفان ډی مستورا په حلب ایالت کې د یو او یا ملکیانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل سوي دي. ډی مستورا د پرونی حملو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د سوریه د حکومت لخوا په حلب کې د ملکیانو پر یو بازار د بیلری بمونو حملې تر ټولو زیاتې د غندنې وړ دي. په سوریه کې یو څارونکي ډله وایي چې د بیلری بمونو په دې بریدونو کې ګڼ شمېر ملکیان هم ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سینا کې د حوثي یاغیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حملې کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پوله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. نن وختي دغو حملو د سینا هوایي ډګر ته نږدې یوه پوځي اډه او ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې پوځي تاسیسات په نښه کړل. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په یمن کې په مارچ میاشت کې حملې پیل کړې تر څو لیرې سوی ولسمشر عبدربو منصور هادي بیرته واک ته ورسیږي. هادي چې په سعودي عربستان کې جلا وطن دی د مارچ په میاشت کې د یمن له مرکز هغه وخت وتښتید چې ایران په لوه حوثي یاغیانو د یمن د مرکز او جنوب پر لور پرمختګ وکړ. د تاجکستان چارواکي وای په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ویل کیږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای سوی دی. د ځانګړو ځواکونو په خواني قومندان ګلمراد خالموف په تور کالو کې د اسلامي دولت په یو ویډیو کې څرګند سوی دی او وایي په امریکا کې درې واري په پروګرامونو کې برخه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پوجا جنجنوالا سی این این ته د دې ادعا تایید کړې دي. جنجنوالا وویل له 2003 کال څخه تر 2014 کال پورې خالموف د تروریزم پر ضد په 15 کلن کورس کې په امریکا او تاجکستان کې برخه اخیستې وه. او د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری په فرانسه کې د بایسکل غلولو په یو پیښه کې ټپي سوی وو. د اوس په روختون کې د یو وضعیت یې ششودل سوی دی. د امریکا د بهرنی چار وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې یو اویا کلن کری نن جنیوا ته په یو هلیکوپتر کې انتقال سو چې هلته یې اوس درملنه کیږي. په اعلامیه کې راغلی چې دی بې هوشه سوی نه و خو پښه یې ټپي سوې ده. دا پیښه په فرانسه کې الپ غرونو ته نږدې په یوه تفریحي ښارګوټي کې رامنځته سوې ده. کری پرون په جنیوا کې د ایران د بهرنی چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په اړه خبرې وکړې. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالات له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 22.4. په کندهار کې اسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 22.3. هرات اسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 22.9. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 24.3. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.3. گردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 22.8. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 25.8.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو .org. باندې په خبرونه کې ورچې ولسی جرګې له طالبانو نه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لیک لیګل دغه هیواد په وړاندې لومړنی عملي ګام بولي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت دخوانه یو ښه اقدام بولم او زموږ حکومت دې ته وسحال دي چې عملي اقدامات ترسره کړي.
د افغان پوځ لوړ پوړیو قمندانانو په جنوب ختیځ کې په جنوب ولایت کندهار کې خپل سرتیرو ته امر کړی چې طالبان البته د جګړې په وخت ووژني.
مل بر طول جنگی قوانین مراد کو ولی پا جنگ کی حلوانه توزی کیجی چیز ما پرسونال در تاجید دشمن لاجراسی شی چی سلاوی پر استعماله کی
افغانستان د عدلیې وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پړاونو د اوږدوالي له امله سهارۍ محاکمو ته مراجعه کوي.
مظلوم ما یا از روی مجبوریت یا از طویل بودن مراتب کاری نظام به او آگاهی مراجعه میکنم. کاری است مختص به خود طالبان است.
سیمه او نړۍ راپورونه هم در خبرو تر پای له موږ سره اوسئ. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او لس نیمې دقیقې دی. البته د افغانستان د ولسي جرګې غړي له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه د دغه هیواد پر وړاندې لومړنی عملي ګام بولي. ولسمشر محمد اشرف غني په یو تازه لیک کې له اسلام آباده غوښتي چې نور افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. خو کارپوهان وایي حکومت باید دا روښانه کړي چې که د پاکستان حکومت د ولسمشر غني غوښتنو ته ځواب ورنه کړي نو حکومت باید اقدام وکړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
کله وی خو اسلام آباد ته د کابل په نږدې کې دوه سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت له زیاتو انتقادونو سره مخ سو، بل خو له دغه هیواد څخه د طالبانو د ملاتړ د بندولو پاړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ غوښتنو هم بیلابیل خبرګونونه راوپارول. جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان ملکی او پوځي مشرانو ته په یو تازه لیک کې په هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمن زوړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وای دا چې پاکستان به د افغان حکومت غوښتنه څومره جدي ونیسي دا بله خبره ده او په دغه مسله کې د افغان حکومت جدیت ته خوشبیني شي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته ویل حکومت اوس اړ دی چې نور نو په افغانستان کې د روانو شخړو د ختمولو لپاره عملي ګامونه واخلي.
دغه لیک او دا درخواست د افغانستان حکومت د خونه یو ښه اقدام بولم او زموږ حکومت دې ته اوس اړ دی چې د خبراترو او خبرونه باید ووځي او عملي اقدامات ترسره کړي او همدارنګه پاکستان حکومت او ملت مکلف دي چې خبرونه دوی موزی او لاشی عملی میدان تشت به منطقه که په پاکستان و افغانستان که امن و صلح من سراولی.
شاغل عرفان وای دفغان ولسمشر وروسته اقدام د پاکستان پراندی دفغان حکومت بباوری شیی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی په وروستیو ورځو کې د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی او پکې له دغه هیواد څخه اووه غوښتنې مطرح کړي دي چې باید د درو اونۍ په جریان کې عملي سي. د جمهوری ریاست د سرچینې په وینا په لیک کې راغلي چې اسلام آباد باید د طالبانو په سرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي، د تروریزم پر ضد عملیات تر حقاني شبکې وغځوي او په افغانستان کې د وروستیو پیښو مسؤلین ونیسي. په لیک کې د غوښتنه هم سوی چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایونو له ورکولو ډډه وکړي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور د شوراګانو غړي باید نظر بند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. سرچینه زیاتوي چې ولسمشر غنی له اسلام آباده دغه راز غوښتنه دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې چاسا ورنه کړي او د کیمیایي موادو او هغو برقي وسایلو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلی سي. اخوا کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رښتینو اقداماتو په اړه شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی وایي ولسمشر غنی مجبور دی که پاکستان د افغان لوري غوښتنه نه مني نو په خپل سیاست کې بدلون راولي.
دغه خبره یو انتباهي او شتارګونه خبره ده. زما باور ده چې پاکستان دې کې هم تلپی کوي هم عملی بنه کوي. وروسته غنی مجبور ده چې یا بل ملګری په منطقه کې وو تاکي بل ملګری وو تاکي یا بل سیاست راغوري کی نور شي نه پاتې کی.
افغان ولسمشر په داسې حال کې له پاکستان څخه د طالبانو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي چې د غډلې په افغانستان کې جګړه تیزه کړي دي. کارپوهان سپارښتنه کوي چې که پاکستان د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي وخت په جریان کې مطرح سوي غوښتنې عملي نه کړي نو لازمه ده څو د نړیوالې ټولنې په مرسته پر دغه هیواد فشارونه زیات کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
نن ورځ ډیری پیغامونه پاکستان ته د ولسمشر غنی د روسي لیک د لیګل او پاړه دي. حسین لکابل لیکلی د ولسمشر اشرف غنی دغه اقدام چې پاکستان ته یو ماده لیک استولې دی استایو. او عبید الله د هلمند له مارجیز خلیکلی باید افغان حکومت ژر تر ژره د سولې خبرې له طالبانو سره پیل کړي. عبد القادر قادر له زابل لیکلی د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر سیاست په خپل ولسمشر به باور کوي ځکه پاکستان هیڅ کله هم له افغانستان سره رښتینی مرسته نه ده کړې. فطرت لغمان بیا په یو بلی موضوع لیکنه کړې، هغه دا چې ډاکټر اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه لرم چې خلکو ته کار او وظیفې پیدا کړي. دا د فطرت لیکنه وه. اوس به هم راشو د دغه پروګرام درېیمې موضوع ته، هغه هم د صحرایي محاکمو په اړه دی. د افغانستان د عدلي وزیر وایي ځینې وخت خلک د مجبوریت او یا هم د موجوده نظام د کاري پروسیجر د اوږدوالي له امله صحرایي محاکمو ته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د یکشمې پر ورځ د خپل کار سل ورځني پروګرام د تشریح په مهال وویل افغانستان یو ډیموکراتیک هیواد دی او محاکمې د قضیو د ښو څېړنو لپاره اوږد وخت ته اړتیا لري. بلخوا د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي ځای نظام کې پراخ اداري فساد د دې باعث شوی چې خلک د دولت پر ځای صحرایي محکمو ته مخه وکړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په دغه راپور کې.
که څه هم د افغانستان د عدلي وزارت په صحرایي محکمو کې چې اکثره د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي حکومت پر نه بولي، خو انتقادونه دا دي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د خلکو قضیې په خپل وخت او په دقیقه توګه نه څېړل د دې لامل ګرځي چې خلک سختو دودیزو او صحرایي محکمو ته مخه کړي. د افغانستان د عدلي وزیر وایي کله چې د لنډ مهال لپاره وسلوال طالبان په ځینو سیمو حاکم شي، خلک د مجبوریت او یا هم د افغانستان د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله صحرایي محکمو موته مراجعه کوي. عبدالبصیر انور د خپل سل ورځنی کاری پروګرام د تشریح پر مهال د وسلوالو طالبانو د کار په سختو ټکو وغند او د نمنلو وړي وباله.
تمن محاکم صحرایی از طرف دولت نیست.
طبیعی ده چې صحرایی محکمه د دولت له لورې نه، د هغوی له لورې ترسره کیږي. هغوی په سیمو یرغل کوي، د لنډ مهال لپاره تر ولکې لاندې راولي. زموږ خلک د مجبوریت او یا هم د نظام د کاري پړاوونو د اوږدوالي له امله ځینې وخت هغوی ته مراجعه کوي. دا کار طالبانو پورې اړه لري او د خلکو مجبوریت دی.
په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محکمې ترسره شوې چې تر ټولو تازه یې څو ورځې وړاندې په کندوز ولایت کې د یوې ښځې او یو سړي اعدامه ول وو. صحرایي محکمې چې کم وخت نیسي او لږ څېړنه ورباندې کیږي، د سیمې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو، زورواکو او وسلوالو طالبانو لخوا ترسره کیږي چې د اړوندې قضیې مطابق خلک پکې په دورو حل کیږي، لاسونه پښې پرې شوي، په تیږو ویشتل شوي او اعدامونه هم پکې کیږي. بلخوا د حقوقي چارو افغان کارپوهان وایي د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ فساد او په یادو ادارو باندې د خلکو د بې باورۍ له امله خلک صحرایي او دودیزو محکمو ته غاړه ږدي. د حقوقي چارو څېړونکي اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل له هغو سیمو چې د دولت له کنټروله وتلي وي او وسلوال غواړي په داسې اقداماتو سره په سیمه کې خپل هویت څرګند کړي، په خپل سر محکمې جوړوي.
زما په نظر دوه عمده عوامل دي. یو د خلکو بې باوري او بې اعتمادي په عدلي قضایي ارګانونو باندې، ځکه خلک فکر کوي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد دی او دا د فساد موجودیت د بې باورۍ سبب کیږي او خلک مراجعه نه کوي عدلي قضایي رسمي ارګانونو ته. او بله موضوع چې دی هغه د دولت سلطه په ټولو سیمو کې، خصوصا د افغانستان په ځینو لرې پرتو ولسوالیو کې، هغه د استعمال کیږي نه تطبیقیږي نه. او دا د دې سبب شوی ده چې دولت نشي کولی چې هلته د افغانستان اساسي قانون او د افغانستان نور قوانین تطبیق.
د افغانستان د عدلي وزارت په عدلي او قضایي ادارو کې اداري فساد منی خو ټینګار کوي چې یا د ستونزه به حل کړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور ویل د عدلي وزارت شپږ 50% کارکوونکي غیر مسلکي دي چې یوازې 12 ټولګي څخه فارغ شوي دي. ښاغلی انور چې خپل کاري سل ورځنی راپور تشریح کاوه ویل حکومت مصمم دی چې په تیرو 13 کلونو کې د منقول او غیر منقول دولتي املاکو د غصب موضوع په جدي توګه وڅېړي. د عدلي وزیر وایي چې نظام په فساد کې ښکېل دی، خو عبدالبصیر انور د هغو کسانو چې په فساد کې ښکېل دي د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کار په پیل کې ویلي وو کلک هوډ لري چې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم چې تر ټولو زیات په فساد کې ډوب دی پاک کړي او په یاد سیستم کې شفافیت رامنځته کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان اوسني قوانین د سیمې د هیوادونو په کچه بې ساري دي، خو په هیواد کې روانې نامنۍ، په دولتي سیستم کې شته اداري فساد او په حکومت کې د معافیت سیستم موجودیت هغه لاملونه دي چې د اساسي قانون په ګډون ټول قوانین په ښه توګه پلي نه شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس وخت چې د مازیګر څلور بجې او شل دقیقې دي، ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. په ټول افغانستان کې دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او افم سلسله پنځه باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم په آنلاین توګه اوریدلی شئ، البته که نیټ ته لاسرسی ولري او نیټ مو ښه وي. نو پته یې د ازادي راډیو ټکی اورګ فیسبوک ډاټ کام سلش ازادي راډیو ته ورشئ. په فیسبوک کې د ازادي راډیو پښتو پاڼه پیدا کولی شئ. څه باندې دوه لکه کسانو ځان سره خوښ کړي، تاسو یې هم خوښ کړي او له تازه خبرونو او پیښو خبر شئ. به هم درته دغه ادرس تکراروم، facebook.com/azadiradio. اوس به همراه شو لکندهار از مقدای خبریال صادق رشتینی را لیکل شوی راپورته. په جنوب کې د ناامنۍ او د جتیدو سره هم مهاله د پوځ لوړ پړو مقاماتو خپل سرتیرو ته امر کړی چې هیڅ وسلوال ژوندی پرې نږدي. تر دې مخکې د کندهار امنی قمندان خپل پولیسو ته په ورته توګه امر کړی و چې په جګړه کې پر وسلوالو مخالفینو رحم ونه کړي. البته اوسنۍ خبرې د یوې قولي اردو قمندان کړي دي. صادق رشتینی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال قدیم شاه شهیم چې د کورنوی چارو د وزیر نورالحق لومی سره یو ځای د روزګان د امنیه کمانډان د معرفي کېدو لپاره راغلی وو. د کندهار د 215 متل کلی اردو له ځینو چارو یې هم لیدنه وکړه. هغه خپل سرتیرو ته د وینا پر مهال وویل چې تر دې وروسته د اردو قاتل نه بخښل کیږي. د دغه خبره د افغانستان گاونډیانو د خپل هدفونو د ترسره کولو لپاره د افغانانو په استعمال سره دلته نباتي جګړه پیل کړي.
نگارگیز جنایت پرایا کې شما بارښتاندن خودتان دستگیر میکنین از زندانها در برابر روابط، در برابر پول، در برابر هیچ نوع حرکت دیگه رها نمیشه.
د 215 متل کلی اردو کمانډان بریج جنرال داوود شاه وفادار خپل سرتیرو ته وویل چې نور د جګړې په ډګر کې د مخالفینو د نیولو پرته هغوی ووژني. د بریج جنرال داوود شاه په وینا چې په جنگ کې حلوا نه ویشل کیږي.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دم مرګ مجتدا روا دی لکه یو چر چې علالې او لبینه وړي. مول بر ټول بین می قوانین د جنگی قوانین مراعات کو، ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چې زما پرسونل تر تاجی د دشمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شي چې سلاوی پر استعمال کوي.
په دې وروستیو کې د هلمند تر څنګ روزګان د وسلوال مخالفینو د سخت ګواښ سره مخ دی. افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو په څیر هوایی ځواک نه لري چې د جګړې په دې فصل کې قربان دي مقابله وکړي، او ان تر دې چې د سپکو وسلو تر څنګ د تشکیلاتي ستونزو سره هم مخ دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ او په زیاتېدو سره د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اندېښنې اخیستی چې په دغو ولایتونو کې به د کوکنارو کښت ته هم زمینه برابره شي. دا وزارت که څه هم د هیواد د جنوب په 5 ولایتونو کې د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره د عملیاتو څرګندونې کوي، خو وایي روانې ناامنۍ به په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره کړي، کوم چې هلته د کوکنارو کار صفر شوی دی. په وړاندې د مبارزې وزارت ویان عبدالقیم سامر وایي په تیرو دریو میاشتو کې چې باید د 40,000 هکتار ځمکې څخه کوکنار پاک شوي وای، تر اوسه یې 3,000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې تر دې وړاندې تر ټولو ډیر کوکنار په هلمند او کندهار ولایتونو کې کرل کېدل، د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت اوس اندېښمن دی چې له ناامنیو سره د هیواد په شمالي ولایتونو کې د کوکنارو کر زیات نه شي. بلخوا دا وزارت د کوکنارو د له منځه وړلو لپاره کمپاین خبره کوي. وای د هیواد په 5 جنوبی ولایتونو کې دا پروسه پیل شوی او ټاکل شوی چې سکل د دې ولایتونو 40,000 تجربه ځمکه د کوکنارو لکخت پاک کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د ازادي رادیو سره خبرو کې وویل تر اوسه 3,000 هکتار ځمکه پاک شوی او د دې ټولو هڅو سره دوی د هیواد شمالي ولایتونو ته اندېښمن دي چې په دغه ولایتونو کې خلک د کوکنارو کرته مخ نه کړي.
هغه اندېښنه چې موږ یې لرو د نامنۍ زیاتوالی دی. دا کولای شي دغه ولایتونو لپاره ګواښ
شوی چې هلته د کوکنارو کښت صفر و. موږ عملیات پیل کړي او تر اوسه 15 سرتیري هم د کوکنارو د له منځه وړلو په پروسه کې وژل سوي دي. دا چې دا ناامنۍ اوس شمالي ولایتونو ته غځېدلې، د کوکنارو د له منځه وړلو او کرنې په برخه کې جدي اندېښنې پیدا کړي دي.
د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي دا مهال په هلمند، کندهار، زابل، فراه او ارزګان ولایتونو کې د کوکنارو ضد تصفیوي عملیات روان دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې ولایتونو کې د هیواد 90% نشه یي توکي تولیدیږي او دا اندازه ممکن د ناامنیو له امله ځینو نورو ولایتونو ته وغځیږي چې ممکن دوه برابره شي. د هیواد په شمال کې د کوکنارو کښت د زمینې برابرولو په اړه اندېښنې په داسې وخت کې څرګندېږي چې دا ولایتونه په دې وروستیو کې نارامه شوي او ډېر خلک ګمان کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي او سیمه ییز زورواکي به له دې موقع ناسمې ګټې پورته کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو سره د مبارزې او جرمونو په برخه کې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت او تولید ډېر شوی او افغان حکومت د هغې د له منځه وړلو لپاره جدي اراده نه لري. بلخوا افغان کارپوهان دا څرګندونې تاییدوي او وایي چې یو شمېر سیمه ییز چارواکي د کوکنارو کښت ته لمن وهي او دوی په دې کار کې خپلې ګټې ویني. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدایداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کل په کل په افغانستان کې د نشه یي توکو سره مبارزه کمرنګه سوي او دا کار د افغان حکومت له واسه وتلی دی. د دولت وسلوال مخالفین، اداري فساد، جنګ سالاري او د نشه یي موادو کرنه او د هغې قاچاق یو له بل سره ځنځیر لري. اوس یوازینی کار چې افغان حکومت کولی سي ورته انګیزه پیدا کړي دا ده چې د تروریزم او د کوکنارو د کښت سره یو شان مبارزه وکړي.
له دې سره د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید له درکه هر کال 70 میلیارد ډالر د قاچاق کوونکو لاسته ورځي چې ویل کېږي ډېر ځلې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ ته زمینه برابروي. دا وزارت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې د افغان حکومت سره مرستو ته دوام ورکړي تر هغې چې ورته د حل دایمي زمینه برابره شي. خو کارپوهان وایي یوازې د نړیوالې ټولنې په مرستو څه نه کېږي. دوی وایي تر هغې چې افغان حکومت له نظام څخه د نشه یي توکو کاروباریان او ملاتړ یې لرې نه کړي، یوازې مرستې نشي کولای چې دا لوړ ګراف راټیټ کړي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
له هلمند زموږ خبریال الیاس دایی د دغې په ولایت دولتي شورا د غړیو د شکایتونو په اړه باندې رپورټ رالیږلی. دوی ویلي چې نه دي توانېدلي د اداري فساد او ځینو نورو امنیتي ستونزو له امله خپل کاري پروګرام په سمه توګه تطبیق کړي.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو اووه میاشتې پوره کېږي، خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید وهغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب، ناامنۍ او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونه توانېدل په تېرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وه. اتل وایي د دوی د کار په موده کې د مځکو د غصب، بې عدالتیو او نورو ټولنیزو کارونو اکثره دوسیه ځکه نه لوستې پاتې دي چې د دې ولایت ټولې لوړ پوړې او ټیټې چوکۍ سرپرستانو نیولې وي او ځینې کارونه د سرپرستو مسؤلینو تر صلاحیتونو لوړ وو چې تر اوسه پاتې دي.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدل چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والي مو سرپرست لا تر اوسه پورې سرپرست دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والي نسته. بعضي مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري، اجرات نه کیږي، خلک زموږ څخه تمه لري، خلک غوښتنې لري، اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو دوی د حل لار نه شي ورته پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانا کوي او یا هم وایي چې په دې موضوعاتو کې د لوړ سره حکم درې شمور دی یا د وزارت څخه موږ ته په دغه اساس باندې دغه مکتوب راغلی دی چې دغه کارونه مه ترسره کوي تر څو چې نوی رئیس ترځي.
اتل ول د هلمند خلق په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي ترغلي دي او مرکزی حکومت دوی د وار وار غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زده ورو ټول د سرپرستو مامورونو د موجودیت او د کار پړ د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوی دی. شاکر ول په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپله خوښه مقرري هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوی دی. شاکر ول ولایتي شورا په وار وار له مرکزي حکومت څخه د غصب امنیت او سرپرستو مسولینو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیارلسو کالو کې په هلمند کې ډېر ناخوالې وې. د هغې ناخوالو سره سره دا اوس هم موږ په مشکلاتو کې یو. دا اوس هم موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه کم کار نشو کولی. دا اوس هم موږ په کارو کې پاتې راغلي پراخ اندازه باندې مشکلات اداري فساد او مقررې د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک ته مسولیت نه کوي او څوک خپل صلاحیت څخه سوء استفاده دا شان دي چې موږ په مشکلاتو کې اچولو. دلته شخصي سلیکې دا غلا ملونه دي چې موږ ور ترلاسه او ګریوان.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تیر شاوخوا یوه کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کېږي. چې
د الیاس د راپور د دې لپاره قطع شو چې د لنډو خبرونو وخت را ورسید. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولس جرګې اداري پلاوی له طالبانو څخه د پاکستان د ملاتړ د بندولو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ غوښتنه دغه هیواد پر وړاندې د حکومت لومړنی عملي ګام بولي. د ملي وحدت حکومت اجرا رئیس په کابل کې د برېټانیا له نوي سفیر سره د افغانستان پر امنیتي سیاسي او اقتصادي چارو خبرې وکړې. د کابل امنیت قمندانې وایي چې د کابل ښار د درېمې او دیارلسمې امنیتي حوزو د امیرینو دندې ځنډولې دي. سوریه ته د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستورا په حلب ایالت کې د یو اویا ملکانو وژنه غندلې ده. دا کسان د حکومتي ځواکونو د بیلری بمونو په دوه حملو کې وژل شوي دي. د تاجکستان چارواکي وایي په امریکا کې د روزل سوي هغه لوړ رتبه پولیس چارواکي د قضیه په اړه پلټنې کوي چې ولکېږي په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یو ځای شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په فرانسې کې د بایسکل ځغلولو په یو پیښه کې ټپي شوی دی. دی اوس په روغتون کې دی او وضعیت یې ښه شول شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو د یمن په مرکز سنا کې د حوثی اخیانو پر پوځي مرکزونو هوایي حمله کړې دي. د دې جګړې له کبله د سعودي عربستان او یمن پر پل خلکو ته مرجوب له هم اوښتی دی. او چین نن د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي دا هیواد د جنوبي سمندر پر برخو د حاکمیت له یادې څخه لاس واخلي. چین وایي د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا تر څنګ له نورې نړۍ سره هم مرسته کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم خبرېدو ته چمتو دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
نن په کابل ښار کې د برتر علي کوزي د کرکټ په نامه سیالي پیل شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو تول چې د دې سیالي هدف د ولایاتو ترمنځ د کرکټ وده او د بهرنۍ سیالي لپاره د وغوړه ټیم ټاکل دي. د شاغلي هوتک په خبره په دې سیالي کې د هیواد لس ولایتونو څخه ټیمونه ګډون کړي چې شپږ ورځې به دوام پیدا کړي. شاغلي هوتک زیاده کړه چې د دې سیالي ګټونکو ته سپورتي وسایل میډالونه او تقدیرنامې هم په پام کې نیول شوی دي. د افغانستان د پرورش اندام یا غړو جوړولو فدراسیون مسولین وایي چې سبب د دې رښتې سیالي په کابل کې پیل شي. د دې فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د دې سیالي هدف د غوړ لوبغاړو ټاکل دي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالي کې به د افغانستان د 28 ولایتونو څخه 125 لوبغاړي ګډون وکړي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بنګلاديش ته رسیدلی او دا مهال د هغه هیواد سره د وې دوستانه لوبي لپاره چمتووالی نیسي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلاديش فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه راتلونکي سې شنبه د دغه هیواد په مرکز ډاکه کې اوسي. تر دې وړاندې د افغانستان فوټبال ټیم د جمعې په ورځ په یو دوستانه لوبه کې لاوس ټیم ته ماتې ورکړې وه. افغانستان په ای ګروپ کې د کمبودیا، جاپان، سنگاپور او سوریې لوبډلو سره میدان ته وځي. د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې په 11 په ایران کې د سوریې له ټیم سره کیږي.
له خوستا د نجیب الله لوخیل یو را لګل شوی راپور تاسو توجه غواړم. د خوست مرکز ولسوالۍ کې شمیر لوی حکومتي باغونه شته چې په خوا به پکې میلی کې دي د تفریح او ساتنې لپاره خزاینونه درلودل، خو اوس دې باغونو ته د حکومت او مسؤولو ادارو پوره پام نشته او د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي.
د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمیر باغونه چې د حکومت او خلکو مهمه شتمني بلل کېده، اوس داسې معلومیږي لکه چې څښتن او د پښتنې څوک نه لري. د باغونو په منځ کې ځمکې غصب شوي، نوي نیالګي پکې نه دي کېنول شوي، دیوالونه او ودانۍ خرابې شوي او تر ټولو په بد حالت کې دي. حاجي نظیر چې په خوست کې د میلمه کوټ باغ تر څنګ اوسېږي، آزادۍ راډیو ته وویل چې دې باغ ته به پخوا ډېر خلک راتلل، هر وخت به میلې پکې وي، خو اوس ورته نه د خلکو پام شته او نه هم د حکومت.
دلته به ډېرې ښکلې مېوې کېدي، دا هر کیسه میوه په جهاني سابیا میوه په افغانستان کې ښه میوه دی، د افغانستان د په دنیا کې دا باغ چې هر څه و ډېره ښه فضا وه او ډېرې ښې میلې به کې کېدي، خو اوس دا د حکومت توجه ورته نشته. هر سړی په دې کې داسې رجان خپل جوبړه کې.
د جمال الدین په نوم یو بل تن چې د فارم باغ سره نږدې کور لري وایي چې حکومت د دې لوی باغ بیا رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، نو له کبله د پخوا په شان دې باغ ته ډېر خلک نه راځي.
مونږ حکومت نه دا خواهش ته ولین صاحب نه شروال نه چې دا باغ ته متوجه وکړي او دغه نه لشکې پاملرنه وکړي. دا مخکې د ستېرۍ دپاره به دې ځای ته خلک تلل، نوروز کې به تلل، دلته به ستېرۍ کېدل، ډولونه به ول مجلسونه به کېدل.
د خوست ولایتي شورا استازي سید اصغر اکاخیل د مرکزي حکومت نه د خوست د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادولو غوښتنه وکړه. او کاخیل زیاته کړه چې مرکزی حکومت خوسته پوره پاملرنه نه ده کړې.
مونږ د زراعت برخه کې د مرکزی دولت نه غوښتنه کوو چې خوست ولایت ډیره پاملرنه وکړي، ځکه په دې 15 کولو کې مرکزی دولت خوسته هیڅ توجه نه ده کړې. د بوغو په باره کې، همداسې د شنو ساحو په باره کې مونږ ته هیڅ توجه نه ده شوې.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد زدران وایي چې دوی د خوست په کچه د ټولو باغونو د بیا رغونې او آبادۍ لپاره اړوند وزارت او مرستندوی موسسات ته پروپوزلونه لیږي. خدا چې د باغونو بیا رغونه ډیر لږ غوړي، د خپل لږو امکاناتو څخه پکې څه نشي کولای.
موږ کومه ملي برنامه د باغداري ده، د برنامه ما وزارت سره هم خبرې کړې دي، مکتوبونه مې ورته لیکلي دي. زه د اډي سره په رابطه کې ما پروپوزل ورکړې دي او دغه لپاره مکمل پلان مګلو سه د باغونو لږ خپل حالت نه راوباسو.
دی ادوانی ورده په خوست کې صحرا باغ، سګی باغ، بادام باغونه، بالاوود باغ، فارم باغ، میلمکوټ او وزیر باغ د خوست مشهور باغونه دي. خلک اوس عملا د کرنې ریاست په اختیار کې دي او خلک ورڅخه د تفریح لپاره ګټه اخلي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو د امریکا او د ایران ترمنځ د اټومي لانجو په سر د خبرو راپور ته په داسل کې چې د ایران د اټومي موافقې ضرب الاجل ته په ورنږدې کېدو سره د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ګړندې شوې. د نړۍ شپه قدرتونه سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هیواد د هغې له موادو سرغړونه کوي، پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور جوړ کړی.
امریکایي او ایرانی لوړپوړو ډیپلوماټانو هڅه وکړه چې د ایران د اټومي موافقې په وړاندې موجود اختلافات پای ته ورسوي. په دې اړه چې څومره ژر باید پر ایران لګول شوي بندیزونه لرې شي او تهران باید تر څه حده د خپلو پوځي تاسیساتو ور د نړیوالو څارونکو پر مخ خلاص کړي، تر اوسه دواړه لوري اختلاف لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په جنیوا کې د موجودو اختلافاتو د هواري په مقصد شپږ ساعته خبرې وکړې. امریکایي چارواکو د اپریل د میاشتې راهیسې چې ایران او د نړۍ قدرتونه یوې ابتدایي موافقې ته ورسېدل د خبرو دا دور ډیر مهم او ګټور وباله. له موقت موافقې وروسته د اختلاف وړ مهمو مسایلو د هواري لپاره څو ځلې تخنیکي خبرې ترسره شوې چې د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جواد ظریف تهران ته له روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جون تر دیرشمې به نهایي موافقه ترلاسه شي، وویل موږ هڅه کوو. د هغه مرستیال عباس عراقچی وویل چې په ټیټه کچه چارواکي به راتلونکې اونۍ بیا د اتریش په پلازمېنه ویانا کې سره وګوري. امریکایي چارواکو د خپل نوم نه ښودلو په شرط ترسره شوې خبرې سختې بللې، خو د دې یادونه یې هم کړې چې نهایتا دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې دغه راز د نړۍ شپه قدرتونه چې له ایران سره خبرې مخته وړي سلا شوي چې له ایران سره د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو په صورت کې که دا هېواد د هغې له موادو سرغړونه کوي، پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه په چټکۍ سره بیرته احیا کړي.
چارواکو وویل چې د نړیوالې اټومي انرژۍ اداره به په منظم ډول د ایران د اټومي پروګرام په اړه شپږو قدرتونو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي او دا به ارزوي چې آیا د تهران فعالیتونه د شوې موافقې سره سم دي. که دا وموندل شي چې ایران د شوې موافقې پر موادو عمل نه دی کړی، پر دې هیواد به د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته احیا کیږي. د رویترز خبری آژانس په وینا یوه لویدیز چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وویل د بندیزونو د چټکې احیا پر میکانیزم د چین او روسیې په ګډون شپږو قدرتونو موافقه وکړه او اوس په ایران پورې اړه لري چې هغه ومني. یوه لوړ رتبه ایراني ډیپلوماټ وویل ایران تر دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د بندیزونو د احتمالي احیا لپاره پر مختلفو لارو چارو غور کوي. دا نه ده روښانه چې دغه میکانیزم به چې پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه بیرته احیا کوي څه ډول کار کوي او آیا هغه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو پریکړه لیک ته اړتیا لري. فرانسې وړاندیز کړی چې د ایران لخوا له موافقې څخه د سرغړونې په صورت کې د بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته احیا شي ترڅو د امنیت شورا د غړو لخوا د ویتو خطر رفع شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر ایران په چټکۍ سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو له میکانیزم څخه له ایران سره د یوې احتمالي موافقې د دفاع لپاره کار اخیستی دی. له ایران سره پر وړاندیز شوې اټومي موافقې کانګرس او د امریکا یو شمېر متحدینو سخت اعتراض کړی دی.
ازادي راډیو خبرمن اوریدونکو له دې مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوې. زموږ راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځان پروګرام خبريږي. تر پای ووري کې شي کوم عزیز په لټه کې د هغه له دوستانو سره مرسته وکړي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې په کوم کې ځینې ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته ټلیفون کړی دی د دغو ورکو شو عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو دوستانو نو ډېر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042022111415. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که دنه نو زیدا غ پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پانه آدرس دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځي چې د پروگرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د ډیر لسر لسو کلو په عمر کې دا یو نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده او څوک نه پیدا کېږي. کار څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري بس دیش میرے سره اړیکه ونیسي 0508 4499 1050. صفر و ات تلیویس نه نوی یا سرپنجوس مننه پا مخم خر
ولی السلام علیکم نجیب الله ترخیل خبری کوم د دی سبزا نلتا یو رک عزیز دا یا لامامت پا نامو بایندادوام یا جلده منگ سرکی سمنگ سره دا او دار افنی مرزم لری او چطور که پدی اکل معلومات واری پدی اکل شمیره دی ما تا زنگ بکی شکر و نه یو نه جلور دری شپک شپک آخری آتن او بلا دا شمیره شکر واری اتش بیتن ولس دری سو جلور اتیا بسادام
ہلو السلام علیکم میں مطلع روزگان نے ولایت دگزہ ولسوالی سے خیر تاثلہ پیغام پیش دم دگزہ کو ولسوالی کی اور نتار دئی جلال آباد ولسوالی نے ممبر نتیجہ نوی رتوی ملالی دغنڈی طور طالب پناما بھائی اور ڈنگرئی سرائی دی چی سبیا شکارا سے خدا سنجو شکارا سری عمر لری بگے وہ کل کی دگزہ ولسوالی کی دی دا غری خط سو کولای سی چی دا پارا بانی مصفر دا شمارا بانی تماس ہوئی چی پراویا درو پنجوز درش پیتر سلور سو سلور پنجوز بارا جرا سیمو دا سوی ماری پکو پر آسر وارکو خفل کورنی تا و سلام
دا آزادی لرادیو چخه دا ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری کم ورک عزیز لطوی نو کولای شی چی پده غشمی را تلیفون خپل پیغامو نپریگ دی سفر سفر سلور سو شل دواویشت یوولس سلیریست یو سلو پینزلس تاسی از مون غاگل آزادی راڈیو خوری پا آزادی راڈیو که دور کشو عزیزان و دوستان پروگرام تا غواگی است و سوار ورسید هو تلیفونی پیغامونو تا پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی رازی چه داغ تلیفونی پیغامونو یو زای سر وابرو
ہر چاہش میرج صفر آیا صفر
خبر ہر چا سرے پدیش میرا بانی زنگ صفر او صفر پنج صفر دوارش پر پنج صفر او صفر پنج صفر دوارش پر پنج کل ہر چا سرے مات پداش مارا بانی زنگ بادلاد گھر پسند زنگ مرجی دول سوالی
سلام علیکم نوم زال حافظ چې زما ورور د نورلا په نامه ورک دی دا پنځه کال کې د ګرمسیر پولیسوالۍ کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورک دی که اسمو د دا غاوري یا دوست یا انجوال دا زما غاوري په دغه شمیرې د مستزاد وي صفر اجا پنځه سو پنځوس یو اتیا اجا بل پلان تکراروم صفر صفر آیا پنج سو پنجوس یو آیا آیا یو شمیر بلم تکرار صفر و آیا اتویش نه سو پنجوس پنج نوی بیا دغه شمیر تکراروم صفر و آیا اتویش نه سو پنجوس پنج نوی هر معلومات مستراکی د نورلا په نامه دا پنځه کاله کېږي ورک دی چې زما خپل نوم ضیاالحق دی یا دی دا زما غږ اوري مسته په دا شمیره زنګ ووی وسلام
السلام علیکم ز احمد د تخار د ولایت د تنزو د کینه تا سره په تماس کې زمان یو عزیز عبد الولید د ملاجان زوی تقریبا صدور کاله مخ کې بدخشان د تلل یو د کاروبار د پاره اغلته تجارت کاوه اغل تر دې وخت پورې د دې درک نه لګیږي هر وخت چې معلوم یا په حق معلومات لري یا خپل زمون आवाज اوري نو په دې شي مېرې مون سره اړیکې ونیسي صفر اشتادو ها صفر افتادو اشتادو دو چلو چار اشتاد نو دو چار صفر افتادو اشتادو دو چلو چار اشتاد نو دو چار ازادی را دو زنده باد
السلام علیکم زاود الصابیر دا پروان دا ولایت کوی ساپی دا ولسوالی دا بابا خیل اوسی دون که زمای ورور پا نام دا رضا خان دا مومن خان زوی دا اشکال که دی بیدره کده یا دا اعلان دا یوی یا دا دانی والان اوری مهربانی دیوی که بدیش مارد دیزن میوی صفر او او پنج ات او دو نه یو سلور.
السلام علیکم محبت افایم د کنار ولایت د جوړې ولې سالې څخه در سره پالې کا تیما زما یو رول دی د حضرت الله په نوم یادیږي چې دا دوه میاشتې کېږي ورک شوی دی. هر څوک که د دغه په اړه څوک معلومات لري نو موږ سره په دغه مهرباني وکړي موږ سره په دغه مهرباني اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه نوي نهه شپېته اته شپېته پنځه اویا صفر اووه سوه اووه نوي نهه شپېته اته شپېته پنځه اویا د پلار نوم یې دی مختار د زما د پلار نوم دی مختار.
الو زه اسمت لایم د هلمند ولایت څخه تلیفون درکوم. زما یو ورور محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه سره راغلی دی د پنځه کاله کېږي چې نادرکه دی تقریبا پنځه ویشت کاله عمر لري د اصلي د ناوې والی دی نو چې هر ورور ته معلومات دي په دغه دغه نمبر دي ما ته تلیفون وکړي صفر اووه صفر اووه درې پنځه اته صفر دوه اووه د ټلیفون شمېره یو ځل بیا صفر اووه صفر اووه صفر نه غلط شوم درې پنځه اته صفر دوه اووه د ازادي راډیو نه ډېره مننه دغه اعلان دې تر هغه وخته نشرې کله دا وخت پیدا شو دا ډېر غټ خدمت دی د وطن دپاره کور ودان
ګورته په مدد نه میر عبدل خالق زه د یلمن په څورک دی د څورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دی څورک د چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وڅ سوا څور لري اشپدا ته څلور بيزو زه په کوچې د پولیس خسته ما هم کوچې کو نو پروژه کې څه کې ترک لري اج راځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په پښتو د رضامت دی غزنی دی ولایت د ګلان ولسوالۍ مرسنه اوسېدونکی یم. زما یو زوی ده څلور کاله کېږي نامد فضل رسول د کوره مبارکه ده هېڅ حال و احوال یې هم رالمېږي. که هر مسلمان ورور ته معلوم وي دا پښتو ده زما دا پیغام ارزي مسلماني او اسلامي همد دوی په خاطر لما سره په دغه شماره تماس ونیسي صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت شماره بیا تکراروم صفر اووه سوه اتیا شپږ سوه اته نوي اووه سوه شپږ څلوېښت. زما دا پیغام د ازادي راډیو ته دا خواهش لرم چې زما دا پیغام ثبت کړي او نشر کړي.
زه جاوید د پچراګام سیما یو د ترور دوی دی په زلغنی په نوم دی پنځه کاله کېږي د کور څخه د اداره کا شوی دی که چاته معلومات وي یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واده اوري چې ته بندي وي نو لږ هم په دې شماره د تلیفون سوه نهه اته 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 څلور درې شپږ درې شماره یوارې بیا صفر اووه نهه اته 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 تلور درې شپږ درې ازادۍ راډیو نه مننه میرزا صاحب د ژوندی وي په مخم
حضرت محمد سلطان محمد بلانډیوال وسره محمد تقریباً ایران کې پاکستان کې معلومات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزم سوزان في المن ولا شروع سلي سلي محمد بيزماء وكاو بيروك يبسو بلاتات فنعمة دولان جان زيدي بايدا بربشان لأواتا كاركو زيت لما كدي خلط معي وبلد ما جاهو رجل ما قرد ما جاهو كدي خلط معي مصباكي جانبوي مثل ما تشكو بيجبون يا دمر ملمات راسي شبيجون بيجي كمور بيجي څنګه دا منډه خلک راځي دا مشکل څه تر اوسه پر پنځه نتیجه درې راته درې بل څه راځي تر اوسه پر درې نه څه څه درې نتیجه دا اوس په نظر نه وي دا لا کړې نه مو کومه رچ ما ته څنګه وي. السلام علیکم،
السلام علیکم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نوډې لکنې څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه ورک عزیز د عبدالرشید په نامه دی، د درجان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي، هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا د خپل هغه اوري په دغه شمېره موږ سره اړیکه ونیسي. چې پر اووه چې پر اووه درې نه څلور پنځه اووه یو درې لکه افغانۍ جایزه لري وسلام.
السلام علیکم، زه گلزار خان کوچای په کام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازاک لکلی تاسو سره په تماس کیم. مونږ دوه ورک اجزان لرو چې نومانی دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د ورسانو په وخت کې د شپې لرنی نه بول شوی، تر نن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر کال وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نومان دي جان خان، هزار ګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه څنګه کوي؟ صفر وایا در نوي اوسو شپږ نوي شپږ نوي. وسلام.
السلام علیکم کارکوونکو، ته زما سلام. زما یو ورور شمرات خان میږي د شوروي په وخت کې ورک شوی ده، او د حاجي ګل زوی د اوس خان ورور او د روس خان ورور د امیر خان ورور. د ټلیفون شماره مې دا ده 0 4 9 0 2 1 4. یو ځل بیا تکرار کوم، 0 4 4 9 0 2 1 4. وسلام.
منګا یو ورک شوی حزیز پیرازی د عبدالرحمن په نامو باندې دا، او پنځه کاله کېږي چې ورک ده. دغه میری وایي کچېره تاسو پیدا چې پرواوی یو نوي درې دېرش دوه سوه دول پنځه پنځه لکه افغانۍ جایزه لري. وسلام. عبدالرحمن په نامو باندې د مومن خان خبرې کوم. کاسا ولسوالۍ
زیما د ولی ادا کندا د ولاته شاوړي کوټ سوالي د ولی او د کارزدو د بخصوص خبره در سره کووره. ولی ورور وکي د امان الله په نامه اسن می امان الله دی موږ په کلی په خان ورته ویله چیر کان ابل کال و سوي دي درې کار دا چیر کان ابل کال لوي خپل تریش په پاتې ورکسو. نو د ژوند نه د مړ درک را ته معلوم دی د اجل مغنیا کا زوی د چمبوا کا د سید اج ستار کا کا دی اجرو پا کا کا د اجغفار کا کا دی ورور کا چکه ولا چې په دغه شمیره دی مو ته جام ګو یا 0 5 3 2 1 3 0 5 3 2 1 3 پر دغه شمېره دی ګوره موږ ته جام ګو یا. السلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه د سنګین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د نجی په وخت کې تاجکستان ته تللی چې تکواندو د سپورټ لپاره، نو دی نه درکه د هېڅ الې نشته. که څوک د ده په باره کې معلومات لري نو په دا شمېره زنګ ووهي 0 5 3 0 3 5 3.
السلام علیکم، زما ورور محمد عارف ده. زمار محمد زوی ورور پنځه کاله کېږي نه درک شوی ده، چې نوم یې محمد نصیر ده. د کندوز درې ولسوالۍ اوسېدونکی ده، ایران ته تللی نه درک شوی ده. که چاته معلومات شي په دغه شمېره دې مونږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 2 5 1 5 5 5 بیا دغه نمبر 0 8 9 8 2 5 1 5 5.
ورور دی ورک دی دوه کاله کېږي. محمود نومېږي، پیشه یې په فرم ګډ مای باندې کار چا پیدا کړی وي خپل شیرني دي ترلاسه کړي. ما ټلیفون شماره ده 0 5 0 6 6 5 5 5 5. السلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې موږ کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. مفریب اویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. اعضای ولیسی جرگه افغانستان درخواست رئیس جمهور غنی از پاکستان را نخستین گام عملی حکومت در جهت جلوگیری